ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې درته ستړي مشي او په خیر راغلی بم زستا سو کوربه حاضرم زما له خوا سلامونه او احترامونه نن خو موضوعګانې ډیرم کې دي شي خو خبره دغه چې موږ خو خپل چې کوم موضوع ده هم پاغه خبرې کوو ګرینو د افغانستان لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ دغه چې کومه ده پالیسی یا تګلاره ډیره مهمه ده مونږ په خبرونو کې د هغې کوشش کړی دی شوګانې پیښې دي خو نن بیا هم د افغانستان سره تړلې خبره ده مونږ په خپلې موضوع ته راځو او دو ورځې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مانځلې شوې ده اته نوي کال دی چې افغانستان خپله خپلواکي نمانځي خپلواکي هم په دې خبره کو چې خپلواکي څه ته وایي ولې افغانستان خپلواکي څه مطلب آزاد نو افغانستان خو وو خو خپلواکي یې نه وه دا په 1919 کې اخیستې شوې ده چا اخیستې ده غازي امان الله خان نن به مونږ په دې خبرې اترې کوو چې د افغانستان د خپلواکۍ دا ورځ د دې تاریخي حیثیت څه دی امان الله خان څوک وو امان الله خان څه وکړل امان الله خان سره څه وشول او بادشاهي د پښتنو د افغانانو بادشاهي چې د منځه لاړه د ژبو څه صورت حال شو که پښتو خو په دربار کې نه وه خو پښتو اوس راغلې ده د افغانستان ارک د پښتو راغلې ده بادشاهي ختمېده خو د پښتو دپاره په پښتنو یې څه اغېزې وشوې د افغانستان او بیا اوس په پاکستان کې مشته پښتنو د دوی څه حالت دی د امان الله خان د کورنۍ په اړه باندې د کورنۍ د ده میرمن چې وه بی بی ملکه سوریا څوک وه محمود طرزی د ده څخر څوک وو دا پښتنو که نه وو په دې باندې خبرې ترې کوو زموږ سره زمونږ خپل خواږه درانه مشران دانشوران د کابل نه حبیب الله رفی صاحب ملګری شوی دی حبیب الله رفی صاحب په خیر راغلی ستړي مشئ زما غږ درځي زمونږ د خوا سلامونه وعلیکم السلام او زمونږ له خوا درته د خپلواکۍ ورځ هم بختوره او مبارکه شه زمونږ سره د پېښور نه سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی برق صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی
سلامونه ملګرو ته تاسو ته اورېدونکو ته
وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو حبیب الله رفی صاحب ته به غوږ کېږدو چې 98 کاله وشول افغانستان خپلواکي مانځي نو حبیب الله رفی صاحب تاسو ته مایک سپارو چې په دې باندې زموږ اورېدونکي پوهې کوي دا څه معنی ده
زه مخکې له دې چې په موضوع خبرې وکړم افغانانو ته د دوی د خپلواکۍ د ورځې له امله مبارکي ورکوم او دا ورځ واقعاً یوه ډېره لویه ورځ ده یوه ډېره مهمه ورځ ده یوه لوی بدي ورځ ده خبره دا ده چې کله چې انګریزان د هند نیمې وچې ته راغلل او د ختیځ هند د تجارتي کمپنۍ په نامه د هندوستانیانو سره غدر وکړ خیانت یې وکړ وسلې راوړې او بلاخره د تجارت په نامه دوی په خپل وسلې راواخیستې او د هندیانو د غلامولو جګړې پیل کړه دوی ډېر زر وتوانېدل هندوستان یې غلام کړ او هغوی ته خپل حکومت شروع کړ او ډېر زر د افغانستان پولو ته راورسېدل د پښتونخوا پولو ته راورسېدل دوی درته یو بل خیانت وکړ خپل ځان نه یې سکان مخته کړل دا سیمه یې سکان یې رامخته کړل او د سکانو په وسیله یې د پښتنو سره جګړې وکړلې او دا سیمې یې تر یوه حده پورې لاندې کړې او بیا یې پخپله د سکانو په مسله د افغانستان یو تښتېدلی پاچا شاه شجاع هغه یې د ځان ملګری کړ په 1909 کال یې په لاهور کې یو درې کوټیز تړون وکړ په دې تړون کې انګریزانو او سکانو شاه شجاع ته وعده ورکړه چې دی به بېرته افغانستان ته وړي او د احمدشاه بابا په تخت به یې کینوي ځکه چې هغه د ده نیکه وو او ده په مقابل کې د انګریزانو سکانو ته د هېواد مځکې ورکړې شرقي مځکې چې پښتونخوا هم ځای کې دی سیکانو ته پرېښودې وارې کړې او هغه قرارداد چې شوی دی په هغه قرارداد کې سیکانو او انګریزانو شاه شجاع ته یو څو تنه ململ یو څو تنه بنارس او یو څو تنه بخمل دای ورکړي دي. ډېره جالبه ده چې د هېواد قیمتي خاورې قیمتي سیمې قیمتي کارونه یې د څو تنه ململ او څو تنه کپړې په مقابل کې یې اخیستي دي. نو هماغه و چې دوی ورسره ملګري شول د شکارپور له لارې او د پېښور له لارې یا د تورخم له لارې انګریزانو خپل لښکر د سیکانو سره یوځای افغانستان ته راننه یوست او هلته یې د بولان له لارې د شکارپور بولان له لارې کندهار ته ولاړل او شاه شجاع یې د ځان سره بوت په کندهار کې د شاه شجاع تاجپوشي وکړه او مکناتن چې د انګریزانو نماینده و هغه ورسره و. اما کله چې دی پاچا شو شاه شجاع مکناتن فقط دی په ځای کېنولی و نور پاچاهي مکناتن شروع کړه او د دې ځای نه بیا کابل ته روان شول. کابل ته په لاره کې پښتانه ورته پاتېدل حملې پرې وکړې لیکن دوی ځینې پښتانه ونیول اسیران یې کړل د ځان سره او کله چې غزنی ته راورسېدل د غزنی قلاوالاو یو خیانت وکړ د ملت سره دوی ته یې دروازه خلاصه کړه او انګریزان د غزنی قلا ته ننوتل او دلته یې هغه اسیران چې راوستي وو هغه یې شاه شجاع ته حواله کړ چې ته دوی ووژنه ځکه دا د تا مخالف دي راغلي. شاه شجاع دوی ته چاړه راواخیستل او حلالولې لیکن دوی ورته ټوکول او لاړې ورته کلې چې د انګریز بچیه د انګریز نوکره دا وطن ته نشي کولی چې انګریز ته یې وسپارې. په هر صورت هغه یې په ډېره بېرحمۍ ووژل. یغونه وروسته بیا د مکناتن لښکرې د شاه شجاع سره را روانې شوې د کابل په لور. په کابل کې امیر دوست محمد پاچا و هغه چې واورېدل چې انګریز کابل ته راورسېد هغو د تخت نه پښې سپکې کړې او د شمال په لور وتښتېد. انګریزان همداسې کابل ته راننوتل او دلته یې دوه واره شاه شجاع په تخت کېناوه او اعلان یې وکړ چې شاه شجاع خپل موروثي تخت ته ورسېد د خپل نیکه په تخت کېناست او دا ستاسو پاچا دی. لیکن دلته بیا هم مکناتن پاچاهي کوله تر دې چې شاه شجاع هم زړه توری شو هغه هم نور د دې پاچاهۍ نه لاس ومینځل. کله چې مجاهدین ورغلل او د شاه شجاع سره یې خبرې وکړې هغه ورته وویل زه اختیار نه لرم تاسې خپل قیام ته خپل پاڅون ته قوام ورکړئ ټینګ یې کړئ کلک یې کړئ. هماغه و چې په 1903 کال کې د نومبر په دوهمه نیټه افغاني مجاهدینو د کابل په ښار کې جهاد اعلان کړ د سهار د لمانځه سره. خلکو چې هر څه درلودل راووتل د چا سره زاړه ټوپک وو د چا سره لرونه وو د چا سره وړې وړې چاړې وې د چا سره پیشکوزې وې د چا سره تورې وې د چا سره سوټک وو کوټک وو لرونه وو د ټول راووتل د سهار د لمانځه سره. انګریزان د کابل په بالاحصار کې ځای په ځای وو دوی جګړه پرې شروع کړه. بلاخره انګریزانو هم وسلې استعمالولې او مجاهدین یې ویشتل. مورخین لیکي چې دومره مجاهدین شهیدان شول چې پاتې غازیانو د دوی په لاسونو پښې کېښودې او بالاحصار ته ور وختل. په بالاحصار کې د انګریزانو د پښتنو غیغ په غیغ تنګ په تنګ جنګ شروع شو. ډېر انګریزان یې ووژل. برنس هلته دوی ته پیسې راواخیستې چې موږ پیسې درکوو دوی د پیسو په غم کې نه وو. برنس یې هم ووژل نور انګریزان یې هم ووژل. بلاخره د نومبر د دوهمې نه جګړه شروع شوه او انګریزان په ماته شول. څو د 1893 کال د جنوري په شپږمه نیټه انګریزان د یوه تړون له مخې مجبور شول چې کابل پرېږدي او راوزی چې دوی سره مجاهدینو تړون کړی وو چې دوی به ژوندي وباسي او جنرال آباد ته به یې رسوي، لیکن د ورځې به مجاهدین ورسره وو په دوی پایره کوله او د شپې به د کلي خلکو حملې پرې وکړي. د کابل نه تر ګندمک پورې د دوی 12,000 لښکر ووژل شو، یوازې ډاکټر برایدن ژوندی پاتې شو چې جلال آباد ته یې د دې ماتې خبر ورسوه. په دې ترتیب په ډېر رسخوا ډول په افغانستان کې مات شو. د دې وړاندې انګریزانو هېڅ ځای ماتې نه وه خوړلې، هر ځای چې تللي وو هغه ځای نیولی وو او هلته قابض شوي وو. لیکن د پښتنو د لاسه یې داسې شرمېدلې ماتې وخوړه چې هم یې لښکرې تبا شوې، هم یې هغه حیثیت تبا شو، هغه ښکېلاکي حیثیت و استعماري او سامراجي حیثیت چې په دنیا کې درلود هغه هم منځه ولاړ. نو په دې اساس د دوی د پښتنو سره ډېره ژوره کینه پیدا شوه او د هماغې ورځې نه دوی په دې تابعیا کې وو چې د پښتنو سره څنګه جګړه وکړي او څنګه دوی فکر کړی وو چې د دوی دا ماته د ژمي له امله وه، واورې وې، یخني وه. نو وروسته له هغې دوی بیا تیاري ونیوله په هندوستان کې چې په افغانستان بیا برید وکړي. دا زموږ په خپلواکۍ لومړی برید و چې دوی وکړ. وروسته له هغې بیا 6 کاله ووهل شوې په 1800 کې بیا لښکر جوړ کړ، بیا د تورخم او د بولان له لارې په افغانستان راغلل، برید یې وکړ، حمله یې وکړه، جګړه یې وکړه. بیا یو ګوډاګی پاچا پیدا کړم محمد یعقوب خان، هغه یې تر لاس لاندې د هغو سره د ګندمک تړون وکړ. د ګندمک په تړون کې د افغانستان او پښتونخوا جنوبي سیمې لکه ژوب او چمن او لورلایي او دغه ځایونه یې ځینې ونیول. بیا افغانان را پاڅېدل، بیا یې جګړه شروع کړه په کابل کې، ترا پاڅېدل، دوی ډېر ووژل او بالاخره د 1800 کال په جولای کې میوند کې د انګریزانو د پښتنو مقابله وشوه او هلته د انګریزانو ډېر لوی لښکر و، ډېرې درنې وسلې ورسره وې، توپونه ورسره وو. افغانان خواره واره د کلیو نه راولاړ شوي او وسلې محدودې وې. جګړه یې شروع کړه او ډېره ګرمي هم وه، په جولای کې ډېره زیاته ګرمي وي په کندهار او په دې ځایونو کې. نو جګړه یې شروع کړه، نږدې وه چې افغانان مات شي، پښتانه تسلیم شي او ووژل شي. ډېر بد حالت وو په دې وخت کې. ملاله بوغو تاسو مخکې خبرې پرې کړې وې، هغه چې لښکر ته یې اوبه راوړلې، لښکر ته یې کارتوس راوړل، هغه را ولاړه شوه او خپل هغه نامزادي چې په دې لښکر کې وو په هغوی غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ولاله یا بې ننګۍ ته دې ساتینه. دا لنډۍ یې وویل او بله لنډۍ یې خال به دیار په د وینو کېږدم چې په بوستان چې ګلګلاب و شرنو وینه، چې په باغچه کې که داسې یو هغه ده. نو په دې ترتیب دغه لنډۍ یوه داسې آسماني غږ و، یوه داسې قومانده وه چې هغه شا شوي پښتانه، هغه پښتانه چې ماتې ته املا تړلې وه، هغه بېرته را وګرځېدل. نوې روحیه یې ورکړه، نوی قوت یې ورکړل او د انګریزانو سره یې جګړه شروع کړه. په همدې یوه ورځ جګړه کې 2,000 انګریزان د میوند په ډګر کې ووژل شول او بالاخره انګریزان مات شول او افغانانو د دوی مړي هماغه هلته د میوند ډګر په یوه خوا کې د دوی مړي خایف کړل او په بله خوا کې خپل شهیدان خاورو ته وسپارل. په دې ترتیب انګریزانو چې دا دوهمه ماته وخوړه، نو بیا یې فکر وکړ چې د پښتنو سره جګړه نه کېږي، راځئ بله لار بنیسو. د چالو د دروغ د فریبداري ونیوله، د تحت الحمایګۍ لاري ونیوله، د امیر عبدالرحمن خان سره چې نه وای راغلی و د شمال نه، د هغو سره یې خبرې وکړې او هغو ته یې وویل چې موږ به تا پاچاهي ته ورسوو، لیکن ته به زموږ لپاره پاچاهي کوې. په افغانستان کې دننه چې هر ظلم کوي، هر څه چې کوي، موږ څه نه درته وایو، لیکن خارجي روابط به دي زموږ په لاس کې وي، بل هیڅ هیواد سره به روابط نه ساتي. او درمان خان ورسره ومنله او د تعلیمعاهدۍ دوره شروع شوه او انګریزان د کابله ووتل. لیکن ډېر زر پښتانه په دې پوه شول چې انګریزان په غیر مستقیم ډول زموږ حکومت کوي. دوی هم د روشنفکري مبارزې له لارې مقابله شروع کړه. دوی د مشروطیت غورځنګ رامنځته کړ او غوښتل یې چې د منطق او د قلم د لارې د انګریزانو سره وجنګېږي. په دې وخت کې دوی یو اخبار ویست چې سراج الاخبار افغانستان په نامه، چې د خلکو د ویښولو لپاره کار وکړي. لیکن انګریزانو هوښیار او مکار وو، دا اخبار یې د لومړۍ ګڼې سره بند کړ، بیا چاپ نه شو. وروسته له هغې مشروطه غوښتونکو وسلوال جګړه شروع کړه او امیر ته یې وویل چې باید د هېواد ازادي واخلي. هماغه و چې امیر د انګریزانو په سلاح دوی توپونو ته وتړل، چې اچاوو ته یې واچول او ویې وژل. لیکن د دوی دوهم نسل تر دې نه مدبرانه مبارزه شروع کړه. محمود طرزي چې نه وایي د ترکیې نه راغلی و، تحصیلات یې کړي وو، روسانه روښانفکره او په ازادۍ مین یو سړی و. د دې سراج الاخبار افغانیه اخبار په 1911 کې راویست، او په دې اخبار کې د خلکو د ویښولو لپاره هم مقالې خپرولې او ځینې پښتو شعرونه یې پکې نشرول چې هغه د انګریزانو په ضد و او انګریزانو ته یې پښتانه راپارول. انګریزان په دې هم پوه شول. ډېر ژر یې د وخت پاچا ته وویل چې د دې اخبار خوله بنده کړي، ځکه دا غواړي چې په صوبه سرحد کې پښتانه راولېږ کړي او زموږ په مقابل کې راولاړ شي. هغه به محمود طرزي وویل چې سیده یو درې څلور میاشتې د څلوي بیا به یو بل شعر چاپ کړ. یو وخت یوه مقاله چاپ کړه د حیا الصلاح په نامه، په دې کې د افغانستان د ازادۍ پروګرام نشر کړی و. هغه انګریزانو د چاپ نه مخکې پرې خبر شول، په مطبعه کې جاسوسان درلودل. هغه مقاله دوی سانسور کړه، بنده یې کړه او په عوض کې محمود طرزي بله مقاله ولیکله. په هر صورت اخبار ویړلی او مبارزه وکړه. ځوانان ترې راټول وو، چې په دې ځوانانو کې یو هم سردار امان الله خان وو، چې هغه په عین حال کې د محمود طرزي زوم هم وو او خپله لور ملکه ثریا یې ورکړې وه. نو دوی ټولو په ګډه یوه کودتا وکړه او د 1919 کال د فبروري په 19 نېټه یې امیر حبیب الله خان د لغمان په قلهګوش کې چې ژمی دی هلته تېراوه وی واژه، او په سبا یې اعلیحضرت امان الله خان خپله پاچاهي اعلان کړه او څو ورځې وروسته یې د خپلې پاچاهۍ سره د افغانستان ازادي اعلان کړه. او وی وویل چې افغانستان د نن ورځې نه وروسته ازاد دی، او که څوک وایي چې نه راځي چې میدان ته موږ وزیر یو هر ډول مقابلې. انګریزانو په دې وخت کې تقریبا 1,000,000 لښکر زموږ پولو ته راوستی وو او غوښتل یې چې په افغانستان راواړي. لیکن جګړه شروع شوه په شرقي محاذ دکه کې، په جنوبي محاذ تل کې او په قندهار کې. په دکه کې انګریزان وړاندې راغلي وو، په قندهار کې هم محافظین شهیدان کړي وو، لیکن په تل کې افغانان ډېر زر بریالي شول. نه یوازې دا چې د تل چاونه یې فاتح کړه، په وزیرستان او په دې شاوخوا کې 50 نورې چاونه هم د انګریزانو نه ونیولې. انګریزان وارخطا شول، تلولي شول، پر افغانستان باندې د راختلو جرأت یې ونه کړ. بالاخره د افغانستان حکومت ته یې د متارکې اعلان وکړ او ورته وویل چې جنګ بندي باید وشي، سوله باید وکړو. لیکن په همدې وخت کې انګریزانو بیا هم د خپل خاینانه او بلیسانه سیاست له مخې وغوښتل چې بایللی میدان په ګټلي میدان واړوي. افغانانو ته یې وویل چې 60 کیلومتره به پشا ولاړ شي او څوشي وسلې درنې وسلې کېږدي او دا وکړه او دا وکړه. لیکن افغانانو ونه منله. بالاخره متارکه وشوه او د متارکې نه وروسته کوم سیاسي حیات افغانستان له خوا تللی و، هغه د انګریزانو سره کېناست. انګریزانو په دې سیاسي تړون کې بیا هم خپل د هغه وختلې ځای کې او هغه آیات چې راغلی و هغه وغولول کې بیا هم په دې تړون کې دوی د افغانستان بشپړه ازادي ومنله او حضرت امان الله خان دا تړون لاسلیک کړ او د 1919 کال د اګست په 19مه نیټه د افغانستان بشپړه ازادي اعلان شوه او له دې نه وروسته بیا انګریزان د افغانستان نه ووتل او د افغانستان د سرحدونو نه یې قواوې وویستلې. البته د پښتونخوا خاورې انګریزانو که غدر او خیانت او د جعلي تړونونو له مخې نیولې وي هغه د دوی سره پاتې شوي او حضرت امان الله خان کوشش کاوه چې د سرحد د خلکو سره د پښتنو سره تر وروستي حده خپل ارتباطات وساتي، کومک ورسره وکړي، مجاهدین تقویه کړي. حتی په خوست کې د غازي په نامه یو اخبار راایستلی وو، په دې کې به یې د پښتنو د مبارزو خبرونه چې د انګریزانو سره یې کولې، د وزیرستان او د دې سیمو د قبایلو دغه مبارزې به یې پکې چاپولې او په عین حال کې به یې په نورو اخبارونو کې د دوی ملاتړ کاوه. پخپله به یې خپلو ویناګانو کې د پښتنو ملاتړ کاوه او په عین حال کې د کوشش کاوه چې افغانستان آباد شي، ودان شي، پرمختګ وکړي او بیا د هغې نه وروسته وکړی شي چې پښتانه د انګریز د غلامۍ نه آزاد کړه. په دې اساس د بنیادي کارونه شروع کړل، د ښوونځیو موضوع، د مکتبونو موضوع لومړنۍ موضوع وه. په ټول هېواد کې مکتبونه جوړ کړل، د اخبارونو موضوع هم ډېره مهمه وه. ورته په ټول هېواد کې 30 جریدې او اخبارونه چاپ کړل، د هر سنف لپاره یې اخبارونه چاپ کړل. ځوانانو ته یې معارف چاپ کړ، ښځو ته یې ارشاد نسوان چاپ کړ، عسکرو ته یې مجموعی عسکریه چاپ کړه. په دې ترتیب یې د ژوند په اقتصادي چارو، اجتماعي چارو کې هم کارونه پیل کړل. د افغانستان لپاره یې آئین جوړ کړل او د دې آئین په رڼا کې اتیا واړه واړه قانونونه جوړ کړل چې په دې کې د ژوند ټولې چارې تنظیم کړې. لیکن انګریزان لکه د زخمی مار غوندې تاویدل را تاویدل وغوښتلې چې په افغانستان د شا له خوا نه ګزار وکړي، توطیې ورته جوړې کړي، د ګډ ملا بغاوت یې رامنځته کړ. په پکتیا کې ځینې خلک راپاڅول، لیکن هغه د الحضرت امان الله خان لخوا هغه پاڅون وکتل شو او هغه ناکام شو. بیا وروسته یې په شینوارو کې خلک پیدا کړل په دې باندې چې الحضرت امان الله خان یوه ډله نجونې ولېږلې چې په ترکیه کې په اسلامي هېواد کې د طب زده کړې وکړي او بیا افغانستان ته راستنې شي او دلته د ښځینه ناروغیو تداوي په غاړه واخلي. لیکن انګریزانو په شینوارو کې داسې تبلیغ کړه چې امان الله خان افغاني مېرمنې خارج ته لیږي او هلته دا د افغانستان بې ناموسي ده. نو په دې اساس هغه خلک راولاړ شول او د دې نجونو د تللو مخه یې ونیوله. لیکن دوی چې راورسېدل دا نجونې اوښتې وې په ډکه او د ترکیې په لور تللې وې. نو دوی راغلل او په جلال آباد کې په شاهي ماڼۍ برید وکړ، اور یې ور واچاوه سراج العمارت ته او الغو تلغو یې شروع کړ. په مقابل کې انګریزانو د سقاو د زوی په نامه یو سړی روزلی و، هغه یو ډېر عادي سړی و، لیکن یو وخت پړه چنار ته تللی و، هلته په یوه هوټل کې مزدور و. دوی چې مطالعه درلوده، هغې درلود روان شناسان، دوی چې مطالعه کړی و په دې سړي کې داسې یو هغه لیدلی و، ماتره یې لیدلې وه چې دای کولی شي چې زموږ لپاره کار وکړي. هماغلته یې کار پرې وکړ او کله چې افغانستان ته را روان و چې یو ملا یې ورته کېنولی و، واز یې کوه په یوه جومات کې او په آخر کې ده ته وویل چې ته ډېر لوی سړی یې، ته به ډېر لوی غازي وې، د تا په څېره کې ډېرې نښې او نښانې دي چې ته به په افغانستان کې کفري نظام ختموې. نو اوس روان شه پلاني ځای ته ولاړ شه، هلته د یوې ونې په بیخ کې یو څه خښتې هغه راوپلټه، هر څه چې وو هغه واخله او خپل کار پرې وکړه. د سقاو زوی چې راغی هغه ځای وپلټه هلته ټوپک ورته خښ کړی شوی و. انګریزانو ټوپک خښ کړی و، هغه یې واخیستل، روان شو په شمالي کې، په غلا لاس پورې کړ، په شوکو یې لاس پورې کړ، د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ، او بالاخره یوه لویه ډله ټپله یې جوړه کړه چې بالاخره مرکز ته راغلل او حمله یې وکړه. الحضرت امان الله خان دا د صبغت الله مجددي پلار دا یې ور واستوه چې اسقه راضي کړي چې د جګړې نه تیر شي او سولې ته خواړه کېږي. دا چې ورغی ده ورته وویل چې ته د امان الله خان نه ته کم یې، ته حکومت واخله، ته پاچا شه، موږ در سره ملګري یو. نو ما غوښتل چې د اسقه زوی حملې شروع کړي، خصوصا په شرارا کې چې موږ د ځوانو عسکرو د روزنځای وو، په دې ځوانانو برید وکړل، ډېرې ځینې شهیدان کړل او وروسته یې نور بریدونه وکړل. خو بالاخره الحضرت امان الله خان چې دا جګړې ولیدې، هغو اعلان وکړ چې زه نه غواړم چې زما د واکمنۍ په سر دې افغانان ووژل شي. هماغه و چې د پاچاهي پرېښوده کندهار ته ولاړ. په کندهار کې خلک پرې راټول شول چې نه، موږ تاسې به جګړه کوو او قوت قدرت به د غلو نه نیسو، ځکه هغوی په افغانستان کې د خلکو په وژلو په غلاو شروع وکړه، ولایتونه به ونیول او د خلکو کورونه هم په امن کې نه وو، مالونه یې په امن کې نه وو، ناموس یې په امن کې نه وو. نو په دې اساس امان الله خان ورسره ومنله، بېرته راستانه شول، غزني ته راغلل. په غزني کې امان الله خان یو زری واستوه چې حالات وګوري. سبا چې راغل زیری مړی د تلیفون په ستنې ځړول شوی و او په لاس کې یو کاغذ و. امان الله خان وایي امر وکړه ما ته علامه حبیبي صاحب د قصه کړي و، خدای دې وبخښي. امان الله خان وایي امر وکړه چې تاسو ورشي هغه کاغذ راوړئ. دوی چې ولاړل په کاغذ یې راوړ، په کاغذ کې وایي په بعد ملایي خط لیکلي وو چې دا د غلجو لخوا درانو ته میلمستیا ده. امان الله خان وایي ډېر خفه شو، سترګې یې داسې لوی لوی شوې او هغې وویل چې نو چې د غلجي او د دراني موضوع شوه، زه نه غواړم چې زما په سر افغانان سره ووژني. د دې ځای نه بېرته راستون شو، کندهار ته راغی او د کندهار نه ووت، د هند لارې نه ایټالیا ته ولاړ. نو په دې اساس د افغانستان د ازادۍ داستان ډېر اوږد داستان دی چې یو نیم سل کاله دوام یې کړی، او په دې داستان کې انګریزان د لومړي ځل لپاره د دنیا په تاریخ کې د شرمېدلې ماتې سره مخامخ شوي. نو په دې اساس انګریزانو
اوس چې دی اټلی ته ځي، په دغه ځای باندې خبره ودرو، وړه شانته دماغ لو په دې منځ کې لږ شانته پوښتنې دي، غواړم چې هغې باندې هم تاسو خبره وکړئ، بیا به په دې ټول قصه باندې به خبرې ترې کوو. ګران اوریدونکو، تاسو هم چرته ځای مو قصه ډېره د خوانده، راسره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202 0503. امان الله خان د دورې کله چې افغانستان د نن دو کال کم سل کال وړاندې به وایو خپلواکي واخیسته. برسب تاسو خورا سره کنه کیسه خو ډیر خوان کړی دی. زه غواړم چې رفی صاحب نه دغه وورو خو رفی صاحب د دې نه مخکې چې مونږ ایټالیا ته لاړ شو، په ایټالیا کې د هغه ژوند، د هغه خودداري هغې ته هم ورزو، خو په دې محمود طرزي باندې یو خبر ځکه چې پرون په دې باندې پر سوشل میډیا بحث روانو، چا ویل چې محمود بیگ طرزي او هغې دغه راخیستل چې کنه دا ترکیه دی، او مونږ سره دغه دا و چې نه طرزي چې کوم دی دا خو پښتانه دي، خو چا پکې ویل چې طرزي قبیله خو نشته. بیا مونږ کوشش کوو چې لکه څنګه قرض دی قرضه طرز کې دی شي دغه شانتي او سیمه یو کلی د پاغي وي یا طرزي دغه تخلص وي. خو تاسو به په دغه عمره ته وایي چې محمود طرزي دا محمود بیگ طرزي دی که دا محمود طرزي دی، او دا که پښتون دی نو د کوم قبیله سره. په دغه باندې هم د ملک سوریا د هغې خو د سینو چې بس تشبه ملک وا، هغې هم ډیر کار کړی دی د امان الله خان سره اوګه په اوګه او سنگ په سنگ.
نو زه وخت
نه نه تاسو دغه پوښتنه مې درته کېښوده.
او همدغه پوښتنه مهمه ده. خبره داده چې محمود طرزي محمد زای دی، د امدې د امان الله خان د قبیلي سړی دی، او طرزي د ده د پلار تخلص دی. د ده پلار غلام محمد طرزي نومېده، د فارسي لوی شاعر و، یو لوی دیوان ترې پاتې دی. د خپل تخلص طرزي ښی و، او محمود طرزی طرزي هم هماغه تخلص په ځان کېښو د خپل پلار، او دا یې هم شاعر و، کتابونه یې لیکلي، شعرونه یې ویلي دي. او د بیک کلمه د په ترکیه کې د ځان سره ملګري کړي، محمود بیک طرزي. نو هغه فقط یو عارضي کلمه ده، د هغه د ده د پښتونولۍ سره کوم هغه نه لري چې د ده دای پښتون نه و. دای پښتون و، پلار یې پښتون و، او ده په ترکیه کې چې کوم ژوند کړی دی، هره دقیقه په دې ارزو کړی دی چې دای وطن ته شتون شي، او په وطن کې مبارزه وکړي، په وطن کې آزادي راشي، په وطن کې ترقی راشي، په وطن کې پرمختګ راشي. نو په دې ترتیب دای په ترکیه کې و چې دلته عبدالرحمن خان مړ شو. او د ده پلار چې عبدالرحمن خان شړلی و په ډېر بد حالت کې، هغه هم وفات شو په ترکیه کې. نو بیا محمود طرزي هوښیاري وکړه، یو تدبیر یې وکړ، او وی ویل چې باید زه افغانستان ته په دې بهانه چې زه د پاچا دعا ته راغلی یم ولاړ شم. راغی د عبدالرحمن خان د فاتحې په نامه د وخت پاچا امیر حبیب الله خان ته ورغی، فاتحه یې ورته وکړه. د وخت پاچا امیر امیر حبیب الله خان هم یو نرم سړی و، تحصیلي یافته سړی و. نو هغو هم هغه کسان چې د ده پلار تبید کړي و، هغه ټول یې وبخل، او محمود طرزي ته یې هم بلنه ورکړه چې بیرته هیواد ته راشي او دلته خدمت وکړي. محمود طرزي راغی بیرته هیواد ته، او دلته یې ورو ورو خپل کارونه شروع کړل، او په ډېر تدبیر یې د ازادۍ لپاره مقدمه جوړه کړه. هغه دا وه چې د خپلې دوې لونې د امیر حبیب الله خان زامنو ته ورکړي. دا هم ډېره جالبه قصه ده، دا به هم درته وکړم. وایي کله یې چې لومړۍ لور د عنایت الله خان دپاره ورکړله، په دې مجلس کې امیر حبیب الله خان هم ناست و. امیر حبیب الله خان د ښځو سره ډېره جوړه وه، تقریبا 300 ښځې یې درلودلې په حرم کې. نو کله چې د عنایت الله خان د واده شپه وه، په دې وخت کې سوریا هم راغلی وه په دې مجلس کې، وخت واده و. د امیر حبیب الله خان چې ولیدله ډېره یې خوښه شوه. نو محمود طرزي ته یې وویل چې دا خیښي دوه کېدلی نه شي، غبرګېدلی نه شي، یوه وشوه ده بله نه شي کېدلی. هغه محمود طرزي متوجه و، هوښیار و، هغوی لاس پورته کړی، زما دوهمه لور د امان الله خان شوه. په دې ترتیب حبیب الله خان خپل هدف ته ونه رسید، او محمود طرزي خپل هدف ته ورسید. خپله لور یې اعلیحضرت امان الله خان ته ورکړه، او امان الله خان یې تر روزنې لاندې ونیو. سره له دې چې امان الله خان د ماشومتوب نه د انګریز سره کرکه درلوده، د ده یو یاور و، یاور محمود نومېده. تقریبا 9 کاله مخکې ما مصاحبه ورسره وکړه. هغو ما ته وویل چې زه و امان الله خان وی چې واړه وو، لوبې به م کولې. یوه لوبه دا وه چې بالښت به م کېښود، او د لرګي تورې م جوړې کړې وې. کله به چې بالښت را ولوېد د پاس ځای نه، بیا به مو غږ پورته کړه چې دا د یو انګریز مړ شو. په دې ترتیب وایي موږ د انګریز د وژلو لوبه په ماشومتوب کې کوله. نو د همداسې یوې روحیې سره د محمود طرزي روزنه هم ورسره شوه، او بالاخره د افغانستان د ازادۍ لپاره دوی په ګډه کار وکړ، او پاچا یې ووژه. بیا چې دی پاچا شو په 1921 کې اعلیحضرت امان الله خان د ارشاد د نسوان په نامه یو اخبار وویست چې په دې کې فقط د ښځو لپاره نه شي خبرې کېدلې، د هغوی د تنویر لپاره، د هغوی د ژوند د پیښو لپاره. د دې اخبار مدیره محمود طرزي میرمن و، اسما رسمیه نومېدله، او افتخاري مشره یې ملکه سوریا و، د اعلیحضرت امان الله خان میرمن. دوی په ګډه د ښځو دپاره کار کاوه، تر دې حده پورې ښځې وروزلې چې چې ما تاسو ته وویل چې یو وخت بیا ترکیه ته د درس لپاره ولېږلې. نو ملکی سوریا هم ډېر خدمت کړی، امان الله خان هم خدمتونه کړي دي، او دوی په ګډه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، لیکن انګریزان په چاو کې ناست وو. انګریزان د زخمي بار غوندې دې ته نه حاضرېدل چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان آباد شي. یا هرې خوانه چې لاس رسېده حملې کولې، بریدونه یې کول، تخریب یې کو، څو بالاخره په آخره کې کامیاب شول. یو بې سواده غل دالمار هغه یې راوستو په افغانستان کې پاچا کړ. څونه غو پاچاهي نه شوی کولی، بیا وروسته یې د نادر خان سره خبرې وکړې، هغه راغی او هغو په یوه تدبیر پاچاهي هم ترلاسه کړه، د انګریزانو سره یې دښمني ونه کړه، او بالاخره هغه څه چې امان الله خان شروع کړي وو هغه ډېر وروسته پاتې شول. نادر خان مصلحت نه کار واخیست، د ښځو د تعلیم سلسله یې پرېښوده، نور ځینې پرمختګونه چې شوي وو د هغو دپاره یې اقدام ونه کړ. د ځوانانو د روزلو دپاره یې اقدام وکړ، لیکن د آزادو خپرونو مخه یې ونیوله. په هر صورت بیا هم هغه د غلو داړه او د سورو چپاون مخه ونیول شوه، او افغانستان بیرته د ورو ورو جوړېدلو په لار روان شو. څو چې د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې پروګرامونه جوړ شول، پرمختګونه جوړ وشول، او بیا وروسته نور پروګرامونه جوړ شول. دی
دغه ترازو خو زم چې برق صاحب نه هم یو پښتنه وکړو، برق صاحب چې کده
ولې نه
د پښتنو د افغانانو تاریخ ته وګورو، نو چې څومره هغه مترقی بادشاهان یا مشران د هغوی خلاف هم مذهب کارولی شوی دی، لکه د بچه سقاو خبره، ځکه چې نن هم په کابل کې د بچه سقاو په حمایت باندې ډلې نیمې راپورته شي چې هغه وایي هغه یو اسلامي مجاهد وو، او هغه خو د امان الله خان چې کومه دی، امان الله خان خو کفري دغه راوړو، امان الله خان دا کول. برق صاحب د پښتنو د افغانانو د دې بدبختۍ د دې د تاریخ دا علمیه چې کومه ده، دې ته څنګه ګوره؟ یو دا خو لا روانه ده دا سلسله.
وت زه چې وینم مانه لا ته څنګه پکې نه دراغله دا هو یو ډېر لوی دغه داس د اوسنۍ خبره نه ده. دا د دوه سو ډیره زیاده ډېر خلک دي هغه خپل مقصدونه په بل طریقه نشي تیرول، نو هغه د مذهب دلاره نه راځي. دا چې د دنیا ډېر حکمرانان دي د دنیا ډېر حکمرانان د دین وړاندې په نور ملکونو کې تیر شوي دي، چې د هغوی د راغورځولو دپاره عموما به د مذهب یو حربا استعمالېږي، ځکه چې دا په عوامو کې ډېر عوام خو ساده وي، هغې خو په نور څه ډېر په سیاستونو او په مکارو او په دغه فریبونو باندې نه پوهېږي. مذهب د هغوی دپاره یو ډېر مقدس څیز وي چې دا نوم ورته واخېستې شي، نو بس هغوی بیا په شان نه ګوري او مخه کړي چې څوک کوم خوا بوزي یا خوا بوزي. نو دا همیشه په هر دور کې هر زمانه کې د تاریخ پاره پاڼه کې د مذهب دا غلط استعمال چې دی دا شوی دی اوس هم کېږي. نو دا خو یو علمي ده د انسانیت. نو افغانستان او بیا خاص کر زمونږ د سیمه چې کومه ده، دا خو د مذهب په ماره کې ډېره پخم ده. داسې به ورته ووایو اگر چې صحیح مذهب ورته چا نه دی خولی، د هغې صرف هغه خراب دغه چې کوم دي چې هغه د مذهب حصه نه دي، خو هغې د مذهب رنګ ورکړی، نو هغه یې ورته وړاندې کړي دي، او اصلي مذهب چې کوم دی نو هغه خو ورته نه ښایي. نو هغې په وجه باندې د خپل مقصدونه په باندې پوره کوي چې کوم ځای کې کوم شي ضرورت وي نو هغه وړاندې کړي، او چې د کوم شي ضرورت نه وي نو هغه پټ کړي. نو مطلب دا علمیه د انسانیت دا
او پدې کې کوم ته دا وایي چې د پښتنو سره مثال په توګه انګریز هم د افغانستان د خپل بادشاه د خلکو د بادشاه خلاف مذهب د مذهب په نوم باندې وته په خپل افغان راپورته کو دغه شانتي کې وګورو
انګريزان چې وکړه دا به منل غواړي او د دې نه انکار نشي کېدای چې د انګريزانو حکومت چې کوم وو پاګه کې خود سیاست دې لوی کمالات وکنه یا موږ ودا وته وو چې د سیاست ټول هغه مکاره او یاره په موجود دي یعنی مطلب دا خپل ځان لپاره د خوالي دا دغه چې دغه تاسو ته موږ ډیپلوماس ویو یا دغه وته ویو هغه خو مې دی کوه له ځان له ډیره زیاته وطله هغه د میتاوی دی د وخت راشي او بیا د نور دغه په باندې د حکومت لپاره نو هغه په دې پیو چې کم دی کې کومه وصله استعمال دي شي افغانستان دا سیمه و چې دلته مزل استعمال دي نو هغه دلته استعمال کو په بنگال کې چې و نو هغه کې بل دغه استعمال دي شو نو هغه ال استعمال مطلب دا دی ای یو خط جوارګر یا چترن باد چې وی نو هغه ته پته چې کوم مهره کم دي کې وړاندې کول غواړي نو د پښتنو په مزاج خو یې ځان پوه کړو چې دې کمزورې راګو هم د مذهب دی نو به هغه وي وته وړاندې کوو بس په باغې باندې روان کړو او د مذهبي او شو مشران یا دغه وخت دغه چې کوم دي دغه اغستل څه دومره ګران کار خو هم نه
حبیب الله رفیع صاحب برخ صاحب هم دغه خبره وکړه او په دې ورستیو کې چې ګورو نو بیا هم د افغانستان ټول ورانې چې وشو د مذهب په نوم خو دغه لو تاریخ ته هغه ته بیا چرته پکې کوم مقررات لا هغه ته به هم راځو اوس تاسو ویل چې او د امیر امان الله خان غونډه بچا په ځای باندې یو بچا سقاو یو داسې کس چې هغه علم هم نه لري د اسلامي خو استعمال ده او طاقت ورته ورکول کېده د پښاب نه سکولاړو امیر امان الله خان اټلی ته ورسېدو د بادشاہ په هیڅ خو په اټلی کې ژوند چې کوم دی هغه هم داسې خلک چې کومې خبرې کوي تاریخ کې څه لږ ډېر واقعیات سره خو پکې زړه خوږ شي
نو هم داسې و د افغانستان د لپاره کار کوو خدمت کوو د شروعات او پیسې نه ټولولې کله چې د افغانستان ولار دای دې تاسو لاس ولار هیڅ پیسې او شروعاتونه دې ځان نه ووي لیکن نادر خان دې دې لپاره چې دای ملامت کړي دلته لویه جرګه را وغوښتل او په دې لویه جرګه کې وویل امان الله خان دې افغانستان شروعاتونه دې ځان سره ووي هغه دې بیرته راولي اعلی حضرت امان الله خان اعلان ورته وکړ چې زه حاضر یم چې زما کور بانکونه حتی زما د میرمنې هغه شخصي زیورات هم تاسو وګورئ چې زما نه څه راوړي او نه څه راسره شته او نه مې په دې فکر کې وم نو د دې نه وروسته په هغه کې راځي په دې اخبارونو کې په روایاتو کې چې دوی ډېر د تنګلاسۍ ژوند کاوه او په ایټالیا کې ډېر لږ یو معاش ورکول کېده چې په هغو ګزاره نه کېدله لیکن د ډېر د تنګلاسۍ ژوند کاوه او هېڅکله یې په دې فکر کې نه و چې د افغانستان د مواد راوړي او هغه د دای دلته مصرف کړي په همدار از د خپل وطن سره د خپل وطن په یاد چې ژوند کوو وای چې د یو ځانګړي کوټه جوړه کړې و چې په دې کې د افغانستان راوړي شیان ور سره وو کوم لوخې موخې کوم بل شی د افغانستان سخت شیان چې ور سره وو دا به وایي چې په ورځ کې ورنه نه وو کله ورځ په دې دي شان سره بوخت وو څوک نه خبرېدل چې دای څو سره وایي او څه کوي هم دې ترتیب د انګریزانو سره خپل کرکه ساتله ما ته یو د خپلوان کڅه کوله سراج هغه د اولمپیک رئیس وو نوم یې سره نویر دی هغه کڅه کوله چې ما له حضرت امان الله خان ته وایي چې ته دې ژوند یو خوازه او یو ترخه خاطره راته وایي وی درته وی چې خوازه خاطره په هواد کې دین نه درته وایم او ترخه خاطره د هواد نه دی باندې نو هغه کیسه کوله چې علي حضرت ما ته کیسه وکړه چې وخت زقندار ته روانو په سفر قندار کې می اداري کتلې تفتیش میکاو نو ملکه سوریا را سره و په موټر کې سوارو او حکومت مې ویلو چې د ما سره عسکر ملیږي زه او ملکه همداسې یوازې ځو تاسې د لرې ځای نه کومه څارنه کوله کوئ که نه وي زما سره د عسکر نه وي نو وایي موږ روان وو قلا ته چې ورسېدلو موټر خراب شو او مازیګر وو په دې وخت کې مازیګر وو موټر خراب شو نو بله چاره نه وه زه مالکه د موټر نه کوف وو موټر م پرېښود په لاره کې د موټر نه کوف وو کلي ته ورغلو هلته کلیوال ناست وو د جومات په مخه کې موږ سلام ورته وکړو ما ورته وویل چې موږ مسافر یو چې د جومات شته ما ورته چې نه سیاسره را سره ده میرمن را سره ده نو د دوی نه یو څوک را پاڅېد خپل کور ته یې بوتلم یوه بالاخانه یې وه په دې بالاخانه کې ځای راکړ ډوډۍ راته تیاره کړه شپې یوه نوې بستره راته واچوله او په دې کې ویده شوم وایي اعلیحضرت امان الله خان وویل چې ما په ټول عمر کې داسې آرام خوب نه و کړی لکه په دې شپه مې چې په دې بستره کې وکړ په سبا وایي حکومت خبر شوی و چې پاچا ورک دی راپسې راورسېدل کلي ته پالې اخیستې وو کلي ته راغله کلیوال خبر شو چې دا خو پاچا وو بیا یې ما ته وویل چې تا خو ځان پټ کړی و اوس یې موږ پوه شو د غرمې مېلمستیا به زموږ خوري بیا به ځي بیا یې ورسره پاتې شوم د غرمې مېلمستیا مې وخوړه بیا کندهار ته ولاړه دا یې د افغانستان کیسه وه او د ایټالیا کیسه یې راته وکړله راته ویې ویل چې په ایټالیا کې یوه ورځ په یوه دښته کې روان وو چې کتل مې د ما نه مخکې یو بل موټر وو هغه خراب شوی وو ما دې سړي ته وویل چې زه په موټر لږ لږ پوهېږم ګوتې به پکې ووهم که جوړ شي هم چې ګوتې ووهلې موټر چالان شو نو ورته ومې ویل چې ته مخکې ځه زه به درپسې ځم که بیا دې موټر خراب شي چې بیا یې درته جوړ کړم خو یو ځل بیا یې موټر خراب شو بیا م چې هر څه وکړ جوړ نه شو نو ما ورته وویل چې راځه زما سره کښېنه زه به دې ښار ته ورسوم د هغو ځای نه به سامان مامان را وړي موټر به دې بېرته جوړ کړي خو چې موټر مې روان کړ پوښتنه مې ته وکړه چې ته څوک یې وایي راته ویي چې انګریز یم ما د ځان سره ژمنه کړې وه تعهد مې کړی وو چې زه به د انګریز سره په یوه لاره نه ځم چې اوس عجیبه شوه چې پښتونولي هم مخې ته ولاړه ده چې ده ته مې سات کړی وو ټرانسفور کړی مې دی او هغه ژمنه مې هم ده چې زه به څه کوم د دې سره انګریز سره څنګه په یوه لاره ولاړ شم بلاخره یو اخر می فیصله دا وکړه چې موټر به دته وباسم او زه به ځنې ولاړ شم پیاده بس زه د موټر نه کوف وم ورته ومې ویل چې دا موټر نور ستاسو زه درنه ولاړم خو بلاخره ده وویل چې نه زه نه اخلم وو هغې راسره وکړه دای ولاړو دې پرېښودله نو په دې ترتیب د ده د انګریزانو سره هغه کرکه او دښمني وه او انګریزانو هم د ده سره وپالله هم یې د افغانستان سره خپله کرکه وپالله همدا اوس هم چې کومه ورځ راغلي په افغانانو په دې کې هم د انګریزانو لاس یې د امریکې سره راغلي او امریکې ته لارښوونې کوي چې داسې وکړي داسې وکړي همداراز کله چې د هند نه ووتې انګریز په هند کې بیا هم د افغانستان خاورې پرې نه ښودي دلته یې پاکستان جوړ کړی وو یو غلط ریفرانډوم یې وکړ وو سره له دې چې په هغو کښې په خلکو ته ویلي وو چې قرآن مانی او که د هندوانو کتاب مانی د پښتنو دپاره یې صندوق نه وو ورکړی هماغه وو چې پښتانه را پاڅېدل په بدو کښې لویه جرګه وکړه او هلته یې تړون وکړ اعلان یې وکړ چې موږ نه هندوستان منو نه پاکستان منو موږ خپل آزاد ژوند غواړو آزاد ژوند منو حبیبي صاحب خو نه وبه چې هغو ما ته قصه کوله چې د دې نه وروسته بیا موږ ورته دوی د پښتونستان نوم ایښی وو خپلې خاورې ته بیا موږ ورته وویل چې د پښتونستان نه پښتونستان ښه دی هماغه وو چې د پښتونستان موضوع رامنځته شوه او تر نن پورې روانه ده
اوس د دې سره سره چې امیر امان الله خان د خودداري ژوند تیر کړو ما د یو بل انګریز یو یاداشت لوسته په هغې کې هم دغه وو چې د په قصر کې دلته په ارګ کې یا چې کوم د صدارت ماڼۍ ده په کابل کې نو امان الله خان سره یې مرکه کړې وه دا څوک ژورنالیست وو یا څوک څېړنکار وو خو انګریز وو بیا وای چې زه په اټلي کې د کور ته ورغلم ډېر وړوکی غوندې کور و او وای ما ورته چې کله خپله پېژنګلو وکړه چې زه انګریز یم نو ویده ماتې وي چې دلته هم درنه خلاص نه شوم یعنی تر دې حده پورې چې رښتیا هغه د انګریز باندې بیا سترګې نه لګولې او ماته یې د بونیر د ناصر خان بابا یوه واقعه را یاده کړه چې کله په امبیله باندې انګریزانو جنگ راواچو د بونیر د تاریخ هم ډېره لویه جګړه شوې ده
نو خبره ده هغه
تاسو ته نو ناصر خان بابا چې کله بیا یعنی انګریز دې ته تیار شو د دوه میاشتو پورې دا جګړه اوږده شو غوځنډې د دوی خو د درې ورځو ګللې وه نو هغه ناصر خان چې کوم خماره خیل نو هغه وایي چې کله ورته دا انګریزان راتلل لګنی د یو قسمه یوه هغه خو منلې وه چې بس مونږ جنگ نه دی ګټلې یعنی انګریزانو دا منلې وه خو بیا هم ناصر خان بابا وی ورته ویل چې زه په دې شین سترګې نه لګوم بهرحال د دغې سره سره د دې دومره خودداری باوجود امان الله خان ډیر په غربت کې ژوند تیر کو د افغانستان د پښتنو بادشاہ په یو ملنګۍ کې ژوند تیر کو خو هغه خپل خودداری په هغه باندې کومه معامله ونه کړه په اخر کې بیا د هغه د مړی دراوړلو هم خواستونه او درخواستونه خلک کېدلی شي چې په کابل کې د هغې مړی نه هم یېرېدل د هغه د ضرورتیا نه که په دغه باندې هم لږه غوندې خبره واچو چې د پښتنو ته افغانانو ته د دې خپلو مشرانو چې د دوی دپاره هغوی څه کړي دي او د هغوی سره د دوی په سر باندې څه شوي دي او د دوی په لاسو سره څه شوي دي
ایتالیا تابعیت هغه ونمونه څوک ته وایي
سیټیزنشپ چې وي
سیټیزنشپ ونمونه د افغانستان حکومت له ذات ځای شاته یې دوه کلمات تذکره راکړي زمو هغه د هغه په اړه کنه نو بیا ځای شاته د موضوع پارلمان ته وړاندې کړه بیا پارلمان فیصله وکړه چې د حضرت امان الله خان ته دی هغه ورکړی شي تذکره ورکړی شي بیا د دې ځای نه دوی تذکره ورکړله او امان الله خان د یوه افغان په حیث د ژوند تر پایه پورې ژوند وکړ او بلاخره وروستی وصیت یې دا و چې د ده مړی افغانستان ته یوسي دا چې تاسو ووایئ چې د مړي نه ډارېدل دا هم واقعیت دی د ده مړی په ډېر چوپه چوپتیا او په بې خبرۍ کې را وو د کابل د هوایي ډګر نه یې په موټر کې کېښود او ننګرهار ته یې انتقال کړ او هلته یې د خپل کار په کان کې خښ کړ بیا د ده میرمن ملکه سوریا مړه شوه هغه وخت زما یاد دي په 1919 کې هغه چې مړه شوه له دغو سره یې زوی راغلی و بیا چې کله یې فاتحې اخیستې زموږ فاتحې په جوماتونو کې اخیستل کېږي خلک ورته راځي نو په لومړۍ ورځ یې دی په فاتحه کې په دې دروازې کې کېنولې و د جومات په دروازه کې خلک به راتلل کور به په غېږ کښې دي مشې ورسره کول سبا ته چې د فاتحې دوهمه ورځ وه دا یې په یوه کونج کې کېنولې و چې څوک ور نه شي او څنګه چې فاتحه خلاصه شوه په الوتکه یې کېنوه او بېرته یې ایټالیا ته ولېږه یعنی د دوی حکومتونه تر اخره دیدل او وېرېدل حتی تمار ګروس ته هم ځینې وېرېدل وېرېده په نامه ځکه هر وخت به دا اوازې وي چې هر حضرت امان الله خان خلک غواړي چې بېرته راشي
ابل ورځ هغه لور راغلې ده په کابل کې او هغې بیا خو د روزې ته هم تلې ده د مزار ته ګورستان ته خو هغې هلته کې چې کومې خبرې کړي دي په فارسي ژبه کې هغې ته خو خیر پښتو به نه ورځي نه به ورتله نو هغې هم دغه ویلي چې زما پلار په کور کې هم بیا پښتو ویله د دې پښتو د واقعې د باچا خان سره خلک تړي دا تاریخي ده حقیقت دی
واقعیت دی امان الله خان چې کله پاچا و د پښتو د زده کړې لپاره یې د لویانو ته ښودله کورس یې جوړ کړی و د پښتو د زده کړې کتاب یې لیکلی و او کله کله به دی پخپله ورغی او د خلکو ته به درس ورکوو او بل د چې لوی کار کړی دی په خپل حکومت په وخت کې د پښتو اکاډمي جوړه کړې ده مرکه د پښتو او دې اکاډمۍ منظم غړي درلودل د ټولو پښتنو نمایندګان پکې وو حتی د مروت په نامه دی هغه نه هم یو سړی ورته راوستل شوی و د بانو نه په دې هغه کې دوی راټول کړي وو چې دوی د پښتو کتابونه ولیکي او یوه داسې پښتو ولیکي چې ټول پښتانه خبرې پرې وکړي. دا بیا دا کله چې کندهار ته تللی وو د مکتبونو تفتیش یې کاوه دلته ماشومانو ته وویل کتاب ولولئ. ماشومانو به د توفیانو غوندې کتاب لوستلی چې کتاب فارسي وو چې ده به پوښتنه ترې وکړه چې د دې معنا څه ده. په معنا یې نه پوهېدل. یا یې معارف کامر کړی وو چې باید دا کندهاریان خو پښتانه دي باید دوی ته د داسې پښتو کتابونه ولیکل شي ځکه دوی په فارسي نه پوهېږي یوازې د توفیانو غوندې زده کوي. نو دا خبرې صحیح دي. او دا چې انډیا د ده لور دا هغه وخت پیدا شوي چې اعلیحضرت امان‌الله خان د افغانستان وو دا په هند کښې پیدا شوې ده. نو دا وایي چې ما فارسي هم په ایټالیا کښې د استاد نه زده کړي. نو پښتو به څوک نه وو چې دې ځینې زده کړي وایي پښتو یې نه ده پښتو نه پوهېږي د څو کاله دلته ده بیا هم په فارسي خبرې کوي پښتو نه ورځي.
منګه واوري د فارسي خبرې برخ سه بو وخت خل خلګ دي خو دې تر اعظم چې کله په ارکی په دربار کې پښتونه و نو دې ته څنګه ګوري وخت خلګ دي د بادشاهي د ختمې دو سره کم از کم دې ارک ته پښتو را نه وته کچري بادشاهان وي پښتو ممکنه ده کړه غړي.
او بڅرو دا خو دا وخت سره سره دا کېږي او وخت سره سره اوسمن هغه وخت کښې به وخت مناسب نه وو اوس کېدای شي چې وخت مناسب شي دغه باندې اوس مونږ یقیني خبره نه شو کولی
چې ابوالله رفي صاحب تاسو خو د ډېر ډېر وخت نه دا وینئ یعنی پښتو اوس په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې به وایو د لیک لوست د سرکار د لیک لوست چبه جوړېږي رورو که نه ځکه چې په کندهار کې د طالبانو په دور کې ومنو هغوی به مکتوب په پښتو کې لیکو په کابل کې وو په فارسی کې وو.
په کندهار او په ننګرهار په دې ولایاتو کښې اوس هم ډېر مکتوبونه په پښتو لیکل کېږي او د تعلیم ژبه خو بالکل ده. په کندهار کښې هم د ټول تعلیم ژبه پښتو ده. په ننګرهار کښې په نورو پښتني ولایاتو کښې په پکتیا کښې د تعلیم ژبه پښتو ده فقط یو درس د فارسی دی په کښې څلورم صنف ته به ماشومان یو کتاب په فارسی کښې وایي نور ټول کتابونه په پښتو کښې دي او دا اوس نه دي دا د ظاهرشاه په دوره کښې په یو زره او درې سوه یو زره نهه سوه اووه دېرش کښې اته دېرش کښې دغې وخت کښې شروع شوې ده پښتو او پښتو درسي ژبه ده پښتو د دفتر ژبه ده او پښتو د ولس ژبه ده. پښتو یو لوی کمال دا لري چې ولس په پښتو ادب پښتو ادب لري خصوصا زه دا عقیده لرم چې یوازې لنډۍ موجودې وي پښتو څوک نه شي وژلی.
ژوندي راته اوسېږي خوشحاله راته اوسېږي صحتمند راته اوسېږي زموږ خوږو درنو مشرانو پښتانه د پښتنو تاریخ په تاسو ویاړي خدای مو راته روغ لره. برق صاحب ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه خدای مو راته چاق او چوبند لره او حبیبالله رفي صاحب ستاسو هم ډېره مننه خدای مو تکړه او دغه شانتي تاند فکر مو لره. نو په راتلونکي کښې به کښې خیرې بیا د پښتنو د تاریخ نه یو بله برخه راواخلو. ما له خو نن ډېر زیات خوند راکړو او زما یقین دی چې اوریدونکو ته به هم ډېر خوند ورکړي. د مشرانو تاسو ته شپه په خیر وایمه ګران اوریدونکو تاسو ته هم شپه په خیر وایمه او زه زما همکار نهید سر د نجات غواړو په مخه مخه.